په دغه سیالیو کې د افغانستان په شمول د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. او د برازیل لیک یو پیاوړي لوبغاړي ته د 2.5 میلیونه ډالر وړاندیز شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د نامنې ولامل د هلمند اوایت 800 میلیونه افغانۍ ته راکته شوې دي. په دې اړه باندې الیاس دایي یو مکمل راپور را لګلې و بوري چې ولې اوایت له مصارف سره نه دي برابر. ورسته به بیا 2019 پروګرامونه خبر شي، نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
د هیواد د لسمې برخې په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوایت تر 800 میلیونه افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګ سکه 800 میلیون افغانۍ په ډیر مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد د مصرف لرو په هلمند کې. اوس محاسبه وکړئ چې 800 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پوښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 100 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل د طالبانو راشوم، خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور وکړئ چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرس د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارېت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یو څه درې زره مالیه پرته ولاړ دي. مستفیات په کار کې درې زره مستفیات پرته ولاړ دي. هبد بخت ولس یې تر دغه وځي تر متا یو ټول تر ولس ووتی یا په دې پارچا کوټه جوړ کړی په پارچا کې ځینې بیا په ګمره کې ځینې بیا د شمالي په کوبد ځینې اخی بیا و مالیه نه ده شل مالیه کې چې پښتنه وکړه په شال کې
تر توګور دلته په شار کې څومره کسانو سيزي پولیس داسې ولسوالیسته چې لس ښار ځینې جوړیږي، نو ټول پوکس یوازې پر ښار سوی دی، پر لشکرګاه ښار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سر راټولولی او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي، په خلکو یې زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډېر مالیات یې د کرهنې او مالدارۍ تر څنګ د سوداګرو، دوکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو تر څنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت ته د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازه تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت راغلی و، یعنی ډیر عمده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نه شو خو یو څه کمبوتات پکې راغی، یو 3% نو سږکال اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و او سه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
اوس سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي، او بل د مرکز لخوا د ورکول سوي ټارګیټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. یو ځل بیا د وی نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور تراغلیو. یو شمیر کورنۍ او پتیرا بیانجونی د ژوند د ملګری په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبر هم نه اخلي چې د کور کې جنکه شته که نشته.
او که د یوې نجلۍ لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
آخر به زما عاقبت به داسې وي چې کور کې پاته وسم، د ورینداریانو لاس ته به ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي. خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجرد پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختي له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچه وي. 28 کلنه علینا د احمد شاه بابا مېنې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د راده جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ار سوګي او ځای نامزاد وکا چې کله موږ په خرار بس به ورته خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دا خو لکه زمان مون خځو جون خیدسي بس هم دا
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب ووایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر قیدات ایږدي چې یعنی ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې دا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی. او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلان ممانعت کړی چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمي او شوخینه ټوله په هوټل کې وکړي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده. نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګري ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید ښایسته واوسي، قد ولري، قواره ولري. دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوه شي چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي. هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر هم فکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده. دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاده ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاون دی او دا ور سره خوشاله ده.
زه خوشاله يم او درس وای درس کې غم دی او زم درس وایم. جنۍ نشي کولای ټول عمر د پلان کړ پات شي، باید خپل واک باید وسی جنۍ، ځکه حق لري هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې نشي کولای چې ټول خپل مصارف په خاون واچوي، باید خپل خپل باندې ودرېږي، درس وای تا خ تحصیل وکي، زده کړې وکي. او زه په راتلونکي کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل ورکم، نیم یې هغه وکړي او نیم یې زه وکړم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په هغه ور واچوم، زه به ور سره څنګ په څنګ ودرېږم انشاءالله.
هلال خان د یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی. د په دې باور دی چې که نجونې په ځان بسیا او د مالي طرفه خود کفا وي، نو د ژوند ملګري ته به یوازې معنوي معیار وټاکي چې هغه د ده په اند یوازې ښه شخصیت او زده کړې دي.
زما پان باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغې شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه نجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، خپل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نواورو.
13 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پسته دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول غیدا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ور کوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل لکه سر ته عمر رسی بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبن پوری